برم به استودیو آمده به مطالب تازه و من سر ساعت 9 دوباره به خدمت قرار خواهم داشت.
منم نشف افسر. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا محل په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی دی. وی بل پښتو خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رحمت الله افغان تاسو په خدمت کې يم. د تخنیک چاره رامین کاکړ مخکې وړي. په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د جرمني استازي هیله لري چې په افغانستان کې به د روژې مبارک میاشت د دې هیواد پر خلکو قرار قرارې تیر سي او جګړه به پای ته ورسیږي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. په خطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وای حکومت د دوی لوري د وسلوالو حملو په اړه د دې ثبوت نه دی وړاندې کړی چې چیرته سوي. د فراد امیر اختیار ریاست د کرونا وایروس د لاخ پرېدو د مخنیوي لپاره په مخدره موادو روږدي کسان د درملنې لپاره راټولوي. او روسیې پرون په یو شواروس کې د کرونا وایروس له کبله د شپږ شپېتو کسانو د مړینې خبر تایید کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. په خطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې حکومت د دوی له لوري د وسلوالو حملو په اړه د دې ثبوت نه وړاندې کوي چې چیرته سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له کله چې راهیسې له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړې 2804 وسلوالې حملې کړې. فیصل وویل چې یوازې په وروستۍ یوه اونۍ کې 4 ملکي وګړي د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل سوي او 28 تنه ټپیان دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د حکومت د دې بیان په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت دا نه دی ویلي چې دا حملې چیرې سوي دي. شاهین پر واتساپ ازادي راډیو ته پاستولي بیان کې ویلي دي چې حکومت داسې اداو ترڅنګ د دوی د 5000 بندیانو په خوشی کولو کې د ځان لکبله د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو پیل ته هم ځان پیښ کړی. طالبانو د فبروري په 9 له امریکا سره د سولې موافقه وکړه. په موافقه کې ویل سوي چې طالبان به تشدد کموي او دواړې خواوې به د سولې لپاره بین الافغاني خبرې پیلوي. خو طالبانو د خبرو د پیل لپاره د خپلو 5000 بندیانو د خوشي کولو شرط یې د ملي امنیت شورا د جمعې په ورځ وویل چې تر 500 زیات بندیان یې خوشي کړي او د ولسمشر له فرمان سره سم به په راتلونکو 4 کې تر 1500 بندیان خوشي کړي. د فراد عامر اختیار ریاست د کرونا وایروس د لاخ پرېدو د مخنیوي لپاره په مخدره موادو روږدي کسان د درملنې لپاره راټولوي. د دې ادارې مشر عبدالجبار شایق پرون ازادي راډیو ته وویل چې د فراد له ښارې 400 په مخدره موادو اخته وګړي راغونډ کړي او په روغتون کې بستر دي.
په درش په ټولو سوالي کې بالکل د دېغه کې د بیا خپرېدو په مخنیوي برخه کې دی او د 200 زیاتو ولسوالیو کې موږ دغه ملاریا پروګرام چې دی محو کې دی د محوي په بخش کې دی.
په فراه کې په مخدره موادو داخته کسانو شمېر له 5000 زیات دی. په دې کې نږدې 5000 ښځې او ماشومان دي. د فراه د عامې روغتیا ریاست ویلي دي چې په دې ولایت کې تر اوسه د کرونا وایروس 12 مثبتې پیښې ثبت شوي. د امیر روغتیا وزارت وایي چې ملاریا د افغانستان په شپږو ولایتونو کې لا هم د خلکو روغتیا ته اساسي ګواښ دی. په دې وزارت کې د ساري ناروغیو د کنټرول د برخې رئیس شاولي معرفي ازادي راډیو ته وویل چې د ملاریا د ناروغیو په سلو کې 93 په خوست، ننګرهار، لغمان، نورستان، پکتیکا او کونړ کې دي. معرفي زیاتوي له ملاریا سره زموږ د مبارزې پروګرام په 3 ولسوالیو کې د بیا خپرېدو د مخنیوي په برخه کې دي او له 200 زیاتې ولسوالۍ د محوې په برخه کې دي. شاولي معرفي زیاته کړه چې په 130 ولسوالیو کې چې اکثره په مشتقي زون کې دي ملاریا د اپیډمي په حال کې ده او دوی ورسره مبارزه کوي. ملاریا وژونکې ناروغي ده چې یو ډول ماشې پرازیت له یو وګړي بل ته انتقالوي. د اپریل په 25 په نړۍ کې له ملاریا سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. تاسې ازادي راډیو اورئ.
روسیې پرون د اپریل په 15مه په یو شواروس کې د کورونا وایرس له کبله د شپږ شپېتو کسانو د مړینې خبر تایید کړ چې ساری نه لري. له دې سره په روسیه کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر شپږ سوه یو اتیا تنو ته لوړ سو. په روسیه کې پرون چارواکو وویل چې د کورونا وایرس شپږ زره نوي مثبتې پیښې ثبت کړې. د دې هیواد رسنیو پرون وویل چې په یو شواروس کې شپږ شپېته تنه د کورونا وایرس له کبله مړه سوي. د روسیې دفاع وزارت وویل چې د تور د ښار په یو پوځي اکاډمي کې اته تنه ځوانان هم په کورونا وایرس اخته دي. سره له دې چې په روسیه کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر د غربي اروپا د یو شمیر هیوادونو او امریکا په پرتله ډیر کم دی، خو ځینې څارونکي شک لري چې د روسیې حکومت به حقیقي شمیرې خپرې کړې وي. په دې اړه چې د روسیې حکومت ښایي رښتینې شمیرې پټې ساتلې وي پوښتنې ډېرې دي. یو شمیر غربي رسنۍ وایي چې اروپایي اتحاد خپل هغه راپور چې پکې ویل سوي وو چې د چین حکومت د کورونا وایرس په اړه د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین چلوي د پیکینګ تر فشار لاندې نرم کړی او د خپرېدو نیټه یې هم ځنډولې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې او رویټرز خبري اژانس پرون د اپریل په 15مه وویل چې د چین حکومت اروپایي اتحادیې ته خبرداری ورکړی چې که دا راپور خپور کړي له غبرګون سره به مخ سي. اروپایي اتحادیې د جمعې په ورځ د دې راپور خلاصه د غړیو هیوادونو استازو سره شریکه کړه. نیویارک ټایمز او رویټرز وویل چې په دې خلاصه کې د راپور هغه برخې چې پر چین تور لګېدلی و چې د کورونا وایرس د وبا لپاره د ځان خلاصولو یې په نړیواله کچه د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین چلولی بدلې سوي یا نرمې سوي دي. د راپورونو په ابتدا کې کاپي چې د اپریل په 16مه برابره سوې وه د ازادې اروپا د ازادي راډیو ته هم رسېدلې وه. لیکل سوي وو چې روسیه، ایران او چین د کورونا وایرس ته خبرېدو په اړه د ناسمه معلوماتو خپرولو ته ډډه وهلې ده. او وروستی خبر هم ده چې پولینډ ولیدي چې د روسیې د طبیعي ګازو دولتي شرکت ګاز پروم د اروپا د محکمې له وروستۍ پریکړې سره غړونه کړې او د ګازو لپاره اضافي پیسې ورڅخه اخلي. د پولینډ د انرژي دولتي شرکت تېره میاشت په استهکولم کې په یو محکمه کې د ګاز پروم په وړاندې حقوقي دعوه او وګټله. د استهکوله محکمې د مارچ په 13مه حکم وکړ چې د روسیې ګاز پروم باید هغه یو نیم میلیارد ډالره چې له 2014 میلادي کال راهیسې اضافي له پولنډ څخه اخیستې وي بیرته ورکړي. خو د پولنډ د ګازو دولتي شرکت پرون د اپریل په 15مه وویل چې ګاز پروم نه یوازې ده چې هغه پیسې نه دي ورکړي، د ګاز نرخې په پخواني حالات کې ساتلی او لا هم اضافي پیسې ورڅخه اخلي. د روسیې او پولنډ ترمنځ د ګازو قرارداد په 2020 میلادي کال کې پای ته رسیږي. د پولنډ حکومت هڅه کوي چې د روسیې د طبیعي ګازو بدیل پیدا کړي او اوس هم له امریکا څخه مایع ګاز اخلي. د خبرونو پای. خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چپته ده ازادي رادیو ټکی کام کې واوري او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د جرمني استازي هیله لري چې په افغانستان کې به د روژې مبارکه میاشت د دې هیواد پر خلکو په قراره تیرسي. بل خوا په ناټو کې د امریکا سفیر کې هیڅ انسان هم ورته هیله څرګنده کړې.
We call on the Taliban to set the conditions for negotiations to reduce violence.
موږ پر طالبانو غږ کوو چې د مذاکرو لپاره شرایط برابر کړي.
په داسې حال کې چې 800 کسانو په افغانستان کې د پناه غوښتنې کړې ده، خو په دغه هیواد کې لا تر اوسه هم د پناه غوښتنې قانون نه دی موجود. د کډوالو چارو وزارت ویان عبدالباسط انصاری څه غوښتنه لري؟
اگر باز شوه و به مجرای عمل گذاشته شوه، انشاءالله در این قانون میتونیم که به سهولت مصدر خدمت به اونا باشیم.
بهرنه یو رسپانو ته هم کتنه لرو که تر پای را سره ملتیا وکړی ده او یو شمیر نور مسایل به په همدې خبرونه کې واوري. اوس هم د سر موضوع په افغانستان کې د جرمني استازي مارکوس پوتزل پرون پر خپل ټویټر کې لنډ پیغام لیکلی او ویلي دی چې په افغانستان کې به د روژې مبارکه میاشت د دې هیواد پر خلکو په قراري سره تیره سي او جګړه به پای ته ورسیږي. نور حال د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په افغانستان کې د جرمني استازي مارکوس پوتزل پرون پر ټویټر په یو لنډ پیغام کې لیکلي چې دی هیله لري چې په افغانستان کې به د روژې مبارکه میاشت د دې هیواد پر خلکو په قراري تیره سي او جګړه به پای ته ورسیږي. تر دې ورځې مخکې په ناټو کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر کی هچنسن وویل چې امریکا او د ناټو نور غړي په وروستیو 13 کلونو کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو څنګ ته د دې لپاره درېدلي چې په دې هیواد کې سوله او امنیت ټینګ سي. هچنسن ویلي چې تر دې مخکې هیڅکله دې هدف ته دومره نه و نږدې شوي لکه اوس، نو ټولو خواوو ته لازمه ده چې له دې موقع کار واخلي. که هچنسن په یوه ویډیویي پیغام کې چې پر ټویټر خپور شوی ویلي،
وی کال آن د طالبان ټو سیټ د کنډیشنز فور نیګوشییشنز ټو ریډوس وایلنس.
موږ پر طالبانو غږ کوو چې د مذاکرو لپاره شرایط برابر کړي، تشدد کم کړي، هغه شرط چې د دوامدارې سولې لپاره ضروري دی. وسوالو طالبانو د فبروري په 9 امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړه. په موافقه کې یو اساسي شرط دا دی چې طالبان به تشدد کموي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون وویل چې وسوالو طالبانو په وروستیو 150 ورځو کې 2804 وسوالې حمله کړې دي. د دې ادارې ویاند جاوید فیصل پرون رسنیو ته وویل چې یوازې په وروستیو وونۍ کې 43 ملکی وګړي د وسوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي او 12 تنه زخمیان شوي دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون په دې اړه په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دې ادعا د اثبات لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. سهیل شاهین د ازادي راډیو خبریال ته پر واتساپ په یوه پیغام کې لیکلي حکومت نه دي ویلي چې دا حمله چیرته شوې دي. سهیل شاهین لیکلي چې د افغانستان حکومت له یو لوري داسې ادعاوې کوي او له بل لوري یې د دوی د 50,000 بندیانو د نه خوشي کولو له کبله د سولې خبرو ته خنډ پېښ کړی دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په داسې حال کې چې 300 کسانو په افغانستان کې د پناه اخیستنې غوښتنه کړې، خو دغه هیواد لا هم تر اوسه د پناه اخیستنې قانون نه لري. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي دوی د قانون 15 کاله وړاندې جوړ او عدلي وزارت استولی، خو تر اوسه یې د تصویب او توشیح په برخه کې اقدام نه دی سوی. خو د افغانستان د عدلي وزارت وایي د قانون له تدوین وروسته د تیر لمریز کال د قوس په میاشت کې کابینې ته استول سوی. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې افغانستان په نورو هیوادونو کې په میلیونونو کډوال او پناه غوښتونکي لري، خو داسې کسان هم شته چې په افغانستان کې د پناه اخیستنې غوښتونکي دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې چې دی وزارت دې په واک کې ورکړي، د یو شمېر هیوادونو 821 وګړو په افغانستان کې د پناه اخیستنې غوښتنه کړې. د دې وزارت چارواکي وایي په دې پناه غوښتونکو کې د ایران، عراق او تاجکستان هیوادونو وګړي ډېر دي چې دا محل د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ له ملاتړ برخمن دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار ویان عبدالباسط انصاري د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پناه اخیستنې قانون د نه تصویب او توشیح په برخه کې دوی د کډوالو لپاره څه نشي کولای. د ښاغلي انصاري په خبره د پناه غوښتنې قانون 15 کاله وړاندې د کډوالو وزارت لخوا چمتو عدلي وزارت ته واستول شو، خو تر اوسه یې د تصویب او توشیح په برخه کې اقدامات نه دي شوي.
اگر باز شوه و به مجرای عمل گذاشته
شوه، دوی که چرته دغه قانون پاس شي او تطبیق شي، مونږ کولای شو چې په افغانستان کې د کډوالو تعلیم، تحصیل، کار او نور برخو کې خدمتونه وړاندې کړو. د دې قانون د اجرایي کېدو سره مونږ کولای شو چې د خلکو لپاره د خدمت جوګه وګرځو.
خدمت صورت بگیره، ان شاء الله د دې قانون میتونیم که مسئولیت مصدر خدمت به اونا باشه.
په ورته وخت کې د افغانستان د عدلي وزارت هم مني چې د پناه غوښتنې قانون 15 کاله مخکې دی وزارت تاسوول شوی، خو وايي دوی دغه قانون لکره کتنې ورسته کابینې تاسوولې دی. خو کابینې به هغه وخت په دې برخه کې پریکړه وکړي چې د پناه غوښتنې قانون او د تابعیت اخیستنې قانون د جلا جلا جوړ او تدوین شي. د دې وزارت د تقنین برخې رئیس عبدالمجید غنیزاده وایي په دې قانون کې د بهرنیو چارو وزارت او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د نظریات په پام کې نیولو سره د تیر لمریز کال د قوس په میاشت کې یاد قانون بیا ځلې کابینې ته واستول شو.
قانون آل طرحش فعلاً غرض شمولیت او اجندای کابینې
جمهوری دغه قانون اوس مهال د کابینې په اجنډا کې د شاملولو په خاطر د انسجام په اداره کې دی. هر کله چې وضعیت عادي شي، ممکن زموږ تقنینی اسناد د کابینې په اجنډا کې شامل شي چې د کابینې د تایید وروسته بیا موږ کولی شو خپل اقدامات وکړو. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي دا چې په دې برخه کې قانون نشته، دوی د کډوالو لپاره هیڅ هم نشي کولای او غوښتنه یې دا ده چې دغه قانون ژر تر ژره اجرایي حالت خپل کړي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو پر اروپایی ټولنې غږ وکړ چې پر هغو وګړو او سازمانونو بندیزونه ولګوي چې د ایران د مزایلو له پروګرام سره په تړاو کې کار کوي. نورحال د فرشتي جلالزی پر راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو پر اروپایی ټولنه ژغ وکړ چې پر هغو وګړو او سازمانونو بندیزونه ولګوي چې د ایران د میزایلو له پروګرام سره په تړاو کې کار کوي. امریکا همدارز د اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې پر ایران د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د معمولي یا متعارفو وسلو بندیز پلی او تمدید کړي. د ایران ګارد سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د اپریل په 22مه ایران وکړ چې یو پوځي سټلایټ یې فضا ته واستوه. ایران له څو میاشتو راهیسې د دې کار هڅې کولې خو ناکامې شوې وې. د ایران له لورې د دې اعلان په وړاندې په غبرګون کې واشنګټن پرون وویل چې د تهران دا کار څرګندوي چې د فضایي تحقیقاتو پروګرام یې سوله ییز او ملکي نه دی. د امریکا د بارنوی چار وزیر مایک پومپیو په دې اړه په پرونی بیان کې ویلي په دې سټلایټ دستګاه او هغو نورو کې چې مخکې تر دې توغول شوی وي له داسې ټکنالوژي کار اخیستل سوی چې د بلستیک میزایلو پر هغې بدیدلی سي او ورته ورته ده. مایک پومپیو زیاته کړې چې یوازې هغو هیوادونو چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره هڅې کوي له دې ټکنالوژي کار اخیستی دی. د ایران ګارد سپای پاسداران انقلاب تېره اونۍ پر خپله ویبپاڼه اعلان وکړ چې نوې پوځي سټلایټ دستګاه د ځمکې د مدار په 425 کیلومترو کې په حرکت کې ده. واشنګټن پر ایران نیوکه کړې چې له خپلو محدودو مالي سرچینو په داسې حال کې د دې ډول فعالیتونو لپاره کار اخلي چې خلک یې د کرونا ویروس د فشار له کبله تر سخت وضعیت لاندې دي او اقتصاد یې ډېر کمزوری شوی دی. ایران چې د امریکا د متحده ایالاتو تر اقتصادي بندیزونو لاندې له فشارونو سره مخامخ دی په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د نرخ د ټیټېدو له کبله هم له بد حالت سره مخامخ دی. د ایران اقتصادي تکیه په اساسي ډول د تیلو پر صادراتو ده. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په پرونی بیان کې ویلي چې د ایران خلک په کړاو کې دي، هر ورځ د کرونا ویروس له کبله مري او د تاسف وړ ګڼي چې رژیم یې خپلې مالي سرچینې پر داسې پوځي حرکتونو لګوي چې د پومپیو په وینا تحریکامیزه دي او د ایران له خلکو سره د مرستې لپاره هیڅ نشي کولای.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
سکال به د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله په اسلامي هیوادونو کې روژه د پخوانیو روژو سره توپیر ولري. په ګڼو هیوادونو کې خلک د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نسي کولای. په شریکو روژه ماتو او همدارنګه په تراهو لمنځونو او د قرآن کریم په ختمونو کې د پخوا په څیر شریک ګډون وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور جزئیات اجمل آن وړاندې کوي.
په اسلامي نړۍ کې روژه پیل شوي خو سګرې روژه په ډیرو هیوادونو کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر اقداماتو لکه له یو بل څخه ټولنیز واټن ساتلو او د عبادت ځایونو تړلو بدله کړې. په ګڼو هیوادونو کې مسلمانان په ډله ییزه روژه ماتو کې له ګډون منع شوي او ترې غوښتل شوي چې په کورونو کې لمونځونه وکړي. البته د پاکستان او افغانستان په شمول څو هیوادونو کې جمعتونه پرانیستي او د کرونا وایرس د خپرېدو د ویرې سربیره پکې د تراویح لمونځونه او نورې راټولیدنې دوام لري. افغان چارواکو په دې برخه کې په احتیاط ګام اخیستی. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي دوی څوک په جوماتونو کې له تراویح لمانځه نه منع کوي خو سپارښتنه یې کړې چې په کورونو کې د لمونځونه وکړي. په ځانګړې توګه هغه کسان چې ناروغ او یا کمزوري دي باید په کورونو کې پاتې شي. د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت د خپرونو رئیس او ویان فضل محمد حسیني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که چیرې بیا هم ځینې خلک ټینګار کوي چې په جوماتونو کې لمونځونه وکړي باید د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیا وزارت پولیس پارختنی پام کې ونیسی.
بیا هم کوم کسان چې ټینګار او اصرار لري چې په جماعت کې لمونځ وکړي د پټوا کې ځینې شرط راغلي دي چې د هغو شرطو په تطبیق او عمل کولو سره دوی باید جماعت کې لمونځ ادا کړي. چې له هغه څخه یو خو د روغتیا وزارت پولیس پارختنی دي. په هغه برسیره د ارشاد حج اوقاف وزارت لارښوونه هم داده چې د هغه څوک چې غواړي جماعت ولاړ شي دوی دې د دستکشو د ماسک په استفاده برسیره د یو خاص جنماز په درلودلو سره په داسې حالت کې جمعه ته ولاړ سي چې جمعه باید تعقیم سوی وي د عفوني مواد استعمال سوی وي.
په خو یو شمیر ډاکټران او عام افغانان اندېښمن دي چې که په کم شمیر کې خلک هم په جوماتونو کې راټول شي، ښارونو او کلو کې به د کرونا ناروغي خپرېدل چټک شي. په ګاونډي ایران کې چې د کرونا وایرس ډېر ځپلی، په وروستیو کې د اقتصادي فشار د کمولو په خاطر یې دغلته چارواکو د کرونا وایرس له کبله لګولي محدودیتونه یو څه راکم کړي، خو د دې هېواد ستر مشر آیت الله علي خامنهایي خلکو ته لارښوونه کړې چې په جوماتونو کې له راټولېدو دې ډډه وکړي او د روژې میاشتې سره تړلي عبادت دې کورونو کې وکړي. د افغانستان د بل ګاونډي هېواد پاکستان حکومت بیا دغلته د سختدریزو ملایانو تر فشار لاندې په جوماتونو کې د تراویح لمونځ او نورو راټولېدو بندیز سست کړی، خو د پاکستاني ډاکټرانو ټولنې عمران خان او د دې هېواد دیني عالمانو ته ویلي چې د کووډ 19 وایرس د خپرېدو د ورو کولو لپاره په راټولېدلو محدودیتونه ضروري دي. د پاکستان د روغتیايي کارکوونکو د ټولنې مشر قیصر ساجد خبریالانو ته وویل
نوموړی وایي زموږ حکمرانانو ډېره غلطه پرېکړه کړې او زموږ عالمانو هم ډېره د غیر سنجیدګۍ مظاهره کړې. دوی چې کومه رویه ښودلې هغه د خلکو له ژوند سره لوبې کول دي. څنګه چې عالمان موږ ته د مذهب په حوالې سره رهنمایي راکوي، نو هر یو کس ته دې باید دا معلومه وي چې دا وخت دا جګړه د کورونا ناروغۍ او صحت کارکوونکو ترمنځ ده.
په روسیه کې بیا د دې هېواد یو مشر اسلامي دیني عالم ویلي د روژې میاشت کې به جوماتونه تړلي وي او د جماعت منځونه به نه کېږي. د روسیې لوی مفتي طلعت تاجودین ویلي امامان به په آنلاین توګه د تراویح لمونځونو امامت کوي او قرآن پاک تلاوت به کوي. د منځنۍ اسیا د 5 هېوادونو په ځینو کې چارواکو او دیني عالمانو له خلکو وخت چې په کورونو کې لمونځونه وکړي. ان په تاجکستان کې چې چارواکي وایي په دې هېواد کې په کرونا وایرس د اخته کېدو هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، له خلکو غوښتل شوي چې جوماتونو ته ولاړ نه شي. د تاجکستان د دیني عالمانو د شورا یو غړي جمال الدین خاموشي ویلي خلک دې د راټولېدو د مخنیوي لپاره په خپلو کورونو کې تراویح لمونځ د خپلې کورنۍ له غړو سره ادا کړي. په قرغیزستان کې هم په مسلمانانو ټینګار شوی چې تراویح لمونځونه د کورونو کې وکړي او په ډله ییزه توګه روژه ماتی دې نه کوي. د قرغیزستان لوی مفتي په یو ویډیوي پیغام کې له خلکو وخت چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دي جوماتونو کې نه راټولېږي او عبادتونه د کورونو کې وکړي تر هغې چې دا وبا پای ته ورسیږي. په قزاقستان کې هم د دې هېواد لوی مفتي ورته فتوا ورکړې او له خلکو یې غوښتي چې روژه ماتي او تراویح په کورونو کې وکړي. په ازبکستان کې هم چارواکو د کرونا وایرس د کابو کولو لپاره یو لړ داسې اقدامات کړي چې ورسره د روژې په میاشت کې د خلکو په ځینو دیني مراسمو اخیستل شوی. په دې هېواد کې جوماتونه تړلي او د روژې په میاشت کې به هم تړلي پاتې وي. د جمعې لمونځونه دغلته نه کېږي او همدارنګه له خلکو غوښتل شوي چې په ډله ییزه توګه روژه ماتي دې نه کوي او تراویح لمونځونه دې هم په کورونو کې وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان
سوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د امریکا کانګرس یو مطالعاتي ټیم ته دنده ورکړي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د امریکا د پالیسۍ په برخه کې خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي. په افغانستان کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ رئیس احسان ضیا وایي دا ټیم له وړو او په کارپو کسانو څخه جوړ شوی او د سیاسي مسایلو په اړه به مطالعه وکړي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې پخوانی رئیس جنرال جوزف ډانفورد هم د دغه ټیم غړیتوب لري. خان محمد سین په دې اړه راپور کوي.
د امریکا د کانګرس نوی جوړ شوی مطالعاتي ټیم به د افغانستان د سولې د بهیر او د دغه هیواد د سیاسي، اقتصادي او نظامی موضوعاتو په اړه خپل ارزونې پیل کړي. په افغانستان کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د دغه سوارلس کسیز ټیم کار د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې پخوانی رئیس جنرال جوزف ډانفورد، د هغه هیواد د سولې انسټیټیوټ د عمومي رئیس او دغه شان د کانګرس د یو مخکینی غړي لخوا په ګډه مخته وړل کیږي. په افغانستان کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ رئیس احسان ضیا وایي دغه مطالعاتي ټیم د ارزونو پایله چې ډېری غړي تقاعد شوي کسان دي د افغانستان د راتلونکي په اړه د امریکا د پالیسۍ جوړولو په برخه کې ډېره ارزښت لرونکي وي.
مطالعات زیات یک اهمیت ارزش خاص
کانګرس او د امریکا حکومت به د دغه ډلې مطالعات ته ډیر ارزښت ورکړي ځکه فوق العاده لوړ پوړی پلاوی دی. د افغانستان د راتلونکي او سولې په اړه به د دغې ډلې وړاندیزونه د امریکا د حکومت او کانګرس د پالیسیو په برخه کې او له افغانستان سره به د چلند په تړاو د اهمیت وړ وي.
خاغلی زیا وای دغه مطالعاتی ټیم چې درې میاشتې مخکې جوړ شوی 15 سلاکاران هم لري چې هر یوې په یو ډول په افغانستان کې د خدمت مخینه او ښې تجربې لري. د نوموړي په خبره د دغه ټیم وړاندیزونه به په 2021 میلادي کال کې د امریکا حکومت او کانګرس ته وړاندې شي او د امریکا حکومت به پر بنسټ په مسؤلانه ډول د افغانستان پر وړاندې عمل وکړي. په افغانستان کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ رئیس احسان ضیا ټینګار کوي چې د دغه ټیم ارزونې به له افغانستان او سیمې پراخي وي او په خبره د افغانستان لپاره به هم ارزښت لرونکي وي.
تمام ممالک زی داخل، جناهای زی داخل، اروپا، ناتو،
ټول هیوادونه او خیل خواوی اروپا، ناتو، د سیمې او منځنۍ اسیا هیوادونه، د پراختیا د برخې متخصصین، حکومتولي، سوله او نور رانغاړي. دغه اقدام د افغانستان د راتلونکي لپاره نیک تصمیم دی، ځکه د افغانستان په اړه د امریکا حکومت ته د ناڅرګند تصمیم اجازه نه ورکوي.
تاکل شوی و چې دغه ټیم د افغانستان د سولې د بهیر او دغه شان دغه هیواد د سیاسي او نظامی موضوعاتو په اړه خپل لومړني کارونه پیل کړي، خو په خبره چې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله د رامنځته شوو ستونزو په اساس ځنډېدلې دي. د امریکا د کانګرس مذاکراتي ټیم په داسې حال کې په افغانستان کې د سولې د بهیر او په دغه هیواد کې د روان سیاسي وضعیت په اړه خپلې ارزونې پیلوي چې د سولې بین الافغاني خبرې لا نه دي پیل شوي او د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو راولاړې شوي ستونزې هم لا په ځای پاتې دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
نړیوالو رسپانو ته اجمل ان کتنه کړې.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو په اړه ولیکنه خپره کړې. وایي سره له دې چې په افغانستان کې د کرونا وایرس په پراخه توګه خپور شوی، وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی. دا ورځپاڼه د چارواکو له خولې وایي طالبان د جګړې پر ډګر بشپړ تهاجمي حالت ته ستانه شوي او هره ورځ په بریدونو کې لسګونه افغان امنیتي سرتېري وژني. ورځپاڼه په عین حال کې د امریکایي چارواکو هڅو ته اشاره کوي چې د طالبانو سره د سولې د لاسلیک شوي تړون د ژوندي ساتلو لپاره یې کوي. د نیویارک ټایمز د دې لیکنې په وینا په داسې حال کې چې د کرونا وایرس خپرېدو د افغانستان کمزوری روغتیایي سیستم له ګواښ سره مخ کړی او دا هیواد لا دمخه پر بهرنیو مرستو تکیه دی. طالبانو هم د اوربن هغه غوښتنې رد کړي چې په بشري بنسټ د دې ناورین پر مهال ترې شوي. ورځپاڼه وایي طالبان امریکایي لوری ملامتوي چې له خپل اړخه یې له دوی سره کړی تړون نه دی عملي کړی. په دې تړون کې تر لاسلیک وروسته په لسو ورځو کې د بین الافغاني خبرو د پیل د مقدمې په توګه د افغانستان له زندانونو څخه د 15,000 طالب زندانیانو د خوشي کېدو ژمنه شوې. نیویارک ټایمز د سولې د هڅو روکېدو په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو چټکېدو او د طالبانو د بریدونو زیاتېدو ته اشاره کړې او هغه اندېښنې راخیستې چې وایي که د کرونا نړیواله وبا هم په افغانستان کې دواړه لوري یو بل ته نږدې نه کړي نو د سولې لپاره رامنځته شوی کم خوځښت به پای ته ورسیږي او دا هیواد به په داسې حال کې چې امریکا د خپلو سرتېرو ایستلو ته دوام ورکوي په کورنۍ خودب کې ښکېل پاتې شي. یو لوړ پوړي افغان چارواکي نیویارک ټایمز ته ویلي په تیرو دوو اونیو کې وسلوالو طالبانو په اوسط ډول د ورځې 50 بریدونه کړي، داسې چې په ځینو ورځو دا بریدونه سلو ته هم رسېدلي. یو لویدیځ چارواکي بیا دې ورځپاڼې ته ویلي د طالبانو بریدونه په اوسطه توګه د ورځې د اویا او په شاوخوا کې دي. افغان چارواکو په وینا په همدې موده کې هره ورځ په متوسطه توګه له 25 تر 40 پورې افغان امنیتي سرتېري د طالبانو په بریدونو کې وشل شوي دي. د اټلانټیک کونسل خبرونې هم په افغانستان کې د کرونا وایرس سره د مبارزې او اوربند اړتیا په تړاو یو لیکنه خبره کړې. د دې لیکنې لیکوال افغانستان کې جګړې ته په اشاره پوښتنه کړې، آیا یو هیواد د جګړې دوام او یو نړیوال روغتیایي ناورین ته په یو وخت وګور کولای شي؟ لیکوال خپل د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې ځواب ساده دی او هغه دا چې دا نشي کولای. اټلانټیک کونسل خبرونه وړاندې وایي افغانستان د نړۍ یو بېوزله هیواد دی چې لا دمخه د لسیزو جګړو له پایلو سره لاس او ګریوان دی. بیوزلی پکې خبره ده او یو ډېر زیات کمزوری روغتیایي سیستم لري. د لیکنې په باور د داسې یو هیواد لپاره د کرونا وبا ویجاړونکې پایلې لرلی شي. په دې لیکنه کې خبرداری ورکړل شوی چې افغانستان لا د مخه د دې نړیوالې وبا د مرکز د بدلېدو خواته روان دی او شته معلومات ښیي چې په افغانستان کې د کرونا ناروغي په چټکۍ خپرېږي او په وړاندې سرچینې او غبرګون یا نشته او یا ډیر کمزورې دي. پرونی په دې لیکنه کې ټینګار کړی چې طالبان او افغان حکومت باید په دې هیواد کې اوسنی روغتیایي ناورین ته په پام وربند وکړي، څو روغتیایي ادارې او کارکوونکي وکولی شي د کرونا وایرس خپرېدل کابو کړي.